د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار قادر جلالوف تاسو وړاندې کوو. ایشیا فاونډیشن په افغانستان کې د خپل سروې پر بنسټ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په سلو کې نږدې 60 وګړي له خپل راتلونکي امنیت څخه ډاډمن نه دي. دا موضوع به په یو راپور کې او همدارس په یو تحلیلي برخه کې وڅېړو. نور موضوعات هم لرو او په پای کې د غړې اچار تنظیم پروګرام درته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران سپاه پاسداران 14 کسان د حکومت له مخالفو پاڼو سره د همکارۍ په تور نیولي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلو له صدر اعظم سره د ایران د اټومي معاملې او د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې پر بهیر خبرې کوي. لمړی کورنی خبرونه واوري چې صفی الله ستنګزی چمتو کړی.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی ځینې رسنۍ په خاصه توګه خصوصي ټلویزیونونه تورن کړل چې په هیواد کې ژبنیو او قومي تعصبونو ته لمن وهي، او د کندهار امنیتي چارواکي وایي په میوند ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په موټر انتحاري حمله شوې چې څلور بهرنیان پکې ټپیان دي. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی ځینې رسنۍ په خاصه توګه خصوصي ټلویزیونونه تورن کړل چې په هیواد کې ژبنیو او قومي تعصبونو ته لمن وهي. ښاغلی کرزی چې نن د سالنګ لوی لارې د پراختیا ملي کانفرنس ته خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې له داسې رسنیو سره به جدي چلند وشي. د وی کوم مکلفیت چې د ملت د ګټو د خوندیتوب په وړاندې لرو، د هغو خلکو په وړاندې به ودرېږو چې د تعصب له مخې او یا هم د بهرنیانو په اشاره د افغانستان د ملي یووالي پر ضد فعالیت کوي. په دې برخه کې به هڅه وکړو چې قانون په ټول ځواک او غښتلتیا سره تطبیق کړی شي. ولسمشر کرزی د کومې رسنۍ نوم وانه خیست. دا په اصل کې د چی په دې ورستیو کې په الکترونیکی تذکرو کې د قوم د نوم د لیکلو یا نه لیکلو په اړه په ځینو رسنیو کې تاوده بحثونه کیږي. د ایشیا فاونډیشن یو تازه سروې ښیي چې د افغانستان ډیر خلک د راتلونکي کال انتخاباتو ته هیله مند دي. د یاد بنسټ مرستیال عبدالله احمدزی نن په کابل کې د ایشیا فاونډیشن د کلنۍ راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې 55% افغانان د راتلونکي کال انتخاباتو ته هیله مند دي، او وایي چې په ژوند کې به مثبت تغییرات راولي.
چیزی که جالب است و بسیار دلچسب است، 56%
د پامور خبر داده چې په دې سیرن کې شپږ 50% از ځوانان کوونکو ویلي چې فکر کوي د 1993 کال انتخابات به د هغوی په ژوند کې ښه والی راولي، او یوازې کم 50% شته چې منفي نظر لري. د احمد زیب خبره یو 80% خلکو چې په دې سروې کې ونډه خسته په انتخاباتو کې ګډون په امنیتي وظیفې پوری تړلې بولی. په 2013 کال کې د افغانستان د حالت په اړه څېړنه د ایشیا فاونډیشن لخوا د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې لڅ باندې 9000 خلکو سره د مرکو په اساس شوې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د میوند ولسوالۍ په بازار کې د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان د موټر په وسیله انتحاري حمله شوې چې څلور بهرنیان پکې ټپیان شوي دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قومندان دوهم سرمن عبدالله ازادي رډیو ته وویل پیښنن شاوخوا یو بجې شوې چې پکې یو شمیر عام کسان هم ټپیان دي. اخو د کندهار د والی ویاند د پیښې په تایید سره ازادي رډیو ته وویل چې په پیښه کې شپږ تنه ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو د اور اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. هیڅ کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. دا یو مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به زموږ همکار وړاندې کړي.
یمنی چارواکي وایي د دغه هیواد په دفاع وزارت کې 14 او حملو لشتر لشه شل تنه وشلي او و دېرش نور ژوبل کړي دي. د یمن په مرکز صنعا کې د دغه هیواد د دفاع وزارت په ودانۍ کې لومړی د موټر بم ځان وژون کې 14 وشو، او ورپسې وسلوال کسان په بل موټر کې د وزارت ودانۍ ته ننوتل. د یمن دفاع وزارت په خپل ویب پاڼه کې ویلي د دفاع وزارت د ودانیو د کمپلیکس په منځ کې یو روغتون په نښه شوی دی. روغتون ته سخت زیان اوښتی دی. د یمن د دفاع وزارت وایي له 14 وروسته د وسلوالو کسانو او د یمن د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته هم وشوه. وزارت وایي چې اکثره حمله کوونکي وژل شوي، خو ویې نه ویل چې د هغو شمیر څومره و. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور لمخې د ایران د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک له لوري شپاړس تنه حکومت ضد ویبپاڼو ته د موادو د ورکولو په تور نیول شوي دي. د ایران د کرمانشار د یوه څارنوال احمد قرباني په قول ویل شوي چې دغه شپاړس تنه له لویدیځو او حکومت ضد خبري شبکو سره د همکارۍ په خاطر له رسمي تورونو سره مخامخ دي. د تورنو کسانو هویت نه دی څرګند شوی، خو چارواکو ویلي چې دوی ګمان کوي چې ځینو ته به یې په ترکیه او مالیزیا کې روزنه ورکړی شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره ویني. اټکل کیږي چې جان کیری به له نتانیاهو سره د ایران د اتمی معاملې او د فلسطینیانو او اسرائیلو د سولې پر مسئلې وشکیږي. شغله کیری د اروپا له سفره وروسته اسرائیلو ته ورسید. نتانیاهو د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د معاملې کلک مخالف دی. وایي دا یوه تاریخي تیروتنه ده چې ایران ته د خپل اتمی پروګرام د دوام اجازه ورکوي. د ایران او شپږو سترو هیوادونو د موافقې له مخې ایران منلی چې د نړیوالو بندیزونو د نرمښت په بدل کې به د خپل اتمی پروګرام ځینې برخې دروي. اسرائیل وایي که ایران د اتمی وسلې د جوړولو امکان ترلاسه کړ نو د یهودانو دولت به له سخت خطر سره مخامخ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د چین له لوري د دغه هیواد په ختیځ کې پر سمندر د نوي هوایي دفاعي زون ټاکنې په سیمه کې خورا زیاته ویره پارولې ده. بایدن نن وویل چې د په بیجنګ کې پرون د چین له ولسمشر شي یان پینګ سره په خبرو کې پر دې زون د اوباما د حکومت سخت اعتراضونه څرګند کړل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چینایي چارواکو بایدن ته وویل دا زون له نړیوالو قوانینو سره سم دی او د امریکا متحده ایالاتونه یې باید ومني. په زون کې د هغو ټاپوګانو په ګډون چې د امریکا متحد جاپان یې د مالکیت ادعا لري پراخه ساحه شاملی شي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن غواړي هغه اسلامي سختدریځ ډلې شي وپیژني چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګي شي. د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارتن ډیمپسي پرون ونه ویل چې آیا متحده ایالات له دغو ډلو سره چې ګمان کوي له القاعده سره اړیکې لري کتلی دي او کنه، خو هغه وویل چې واشنگټن په دې اړه څېړنه کوي چې آیا دغه سنی ډلې معتدله او عامه تګلاره په مخ بیایي او که یوازې افراطي لارې تعقیبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا هافول امریکایي چارواکو چې د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې امکانات لټوي د سوریې د اپوزیسیون ترڅنګ له اسلامي سختدریځو سره هم تماس نیولی دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د مرکز کیف ښار د خپلواکۍ په چوکۍ د اوکراین له اروپا پلو اعتراض کوونکو سره ولیدل. ګویدو ویستر ویلی پر اعتراض کوونکو سربیره د اپوزیسیون له مشر او د بوکس له اتل ویتالی کلیچکو سره هم وکتل. هغه وویل د حکومت د تیر اونۍ له پریکړې سره سره چې له اروپایي اتحادیې سره یې د نږدې همکاریو د موافقې له لاسلیک کولو ډډه کړې او پر ځای یې له خپل ګاونډ روسیې سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅه کړې، د اروپا ور د اوکراین پر مخ خلاص دی.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابهورې چې د ایشا فاونډیشن د سروې لمخې د افغانستان پسلو کې نږدې شپېته وګړي د خپل راتلونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنې به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو. د امریکا یو جګپوړي مقام ویلي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کې ځنډ به د افغان ځواکونو اعتماد چې غواړي پوښي د امریکا پوځ ملاتړ ته دوام ورکوي کنه زیانمن کړي. او هغه مېرمنې چې له خپلو میړونو طلاق وړي وایي د خسرخیلو لخوا له ګواښونو سره مخامخ دي. خپرونې ته د ګورې اچار له په زړه پورې تنظونو سره دوام ورکوو.
په خوا به ویل یو چا په ورکه نه پریښوده، خو د وایل لزوم سره مې سپور کړي.
خو اوس وایي یو کاندي چا په ولایتي شورا کې نه پریښوده، خو د وایل چې جمهوری ریاست ته کاندي دی.
د دې خبرونې تر پایه را سره اوسئ. ایشا فاونډیشن وایي په افغانستان کې له امنیتي پلوه د خلکو اندېښنې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 11 زیاتې شوې. په افغانستان کې د آسیا فاونډیشن دفتر وایي دوی د یوې تازه سروې په ترڅ کې موندلې چې د ناامنیو ترڅنګ بیکاري، اداري فساد او بېوزلي د خلکو لپاره لوی ستونزې دي. په کابل کې د آسیا فاونډیشن مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې سروې نتایج خپاره کړل چې پکې راغلي په سلو کې 80 افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون له امنیتي وضع سره تړلی بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې.
آسیا فاونډیشن د 2013 میلادي کال د سروې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې کړی چې امنیتي اندېښنې، اقتصادي وده، بوختیا، حکومتي خدمات او د سیاسي ګډون مسایل پکې شامل دي. په کابل کې د آسیا فاونډیشن مرستیال عبدالله احمدزی د سروې د نتایجو د اعلانولو پر مهال د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې سروې کې د افغانستان په ښارونو او کلیو کې له څه باندې 9000 کسانو سره مرکې شوي. ښاغلی احمدزی وویل چې د خلکو عمده اندېښنه امنیتی ستونزو سخوا
در مورد بزرگترین مشکلی که اونا
دای وای هغه یانه جواب ورکونکو د هیواد په سطحه لوی ستونزه نه امنی خودلی، خو په سیمه ایزه سطحه چې کله د لومبیتو پختنه مطرح شوی نو جواب مختلف دی. یانه زمون خلک په سیمه ایزه سطحه خپل لومبیتو اشتغال، کار او بوختیا بللی ده. د آسیا فاونډیشن د دې سروې لمخې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د خلکو امنیتي اندېښنې 80% وي، خو په روان میلادي کال کې دا فیصدي 950 ته لوړه شوې ده. عبدالله احمد زیوی چې په دې سروې کې سربیره پر ناامنیو، اداري فساد، بیکاری او بېوزلي هم د خلکو له عمده ستونزو څخه بلل شوی. هغه وویل چې 80% خلکو په دولتي ادارو کې اداري فساد د جدي ستونزې په توګه ګڼلې دي. د آسیا فاونډیشن د 2013 میلادي کال په سروې کې ویل شوی چې د ناامنیو له امله د دوی سروې کوونکي زینو کلیو ته نه دي تللي، بلکې له هغو خلکو سره یې خبرې کړې چې لری پروتو سیمونه ښارونو ته راغلي وو. آسیا فاونډیشن له 2013 میلادي کال راهیسې هر کال دا ډول سروې ترسره کړي چې دا یې نهمه سروې ده، او تر اوسه د 15000 کسانو نظر رونه د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتلې دي. په کابل کې د آسیا فاونډیشن مرستیال عبدالله احمدزی وایي چې د روان کال په سروې کې له خلکو نه د دوی یو اساسي پوښتنه د روانو انتخاباتو په اړه وه. د سرګنده کړه چې د افغانستان 55% خلکو انتخاباتو ته په خپل ژوند کې د مثبت بدلون په توګه کتلي، خو ویلي دي چې په انتخاباتو کې د دوی ګډون له امنیتي وضع سره تړاو لري.
بیشتر از 80% پاسخ دهندگان گفتند.
دای وای سباندی 80% جواب ورکونکو ویلی چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره زموږ تصمیم په بشپړ ډول د انتخاباتو په ورځ امنیتي وظیفوري اړه لري. نو لدین اخکاری چې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه اندېښنه ده. په عین حال کې د آسیا فاونډیشن د خزو د څنګه مسؤله نجله ایوبی وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خزي هم د خپل ګډون په اړه اندېښمنې دي. د دې په خبره په افغانستان کې 80% خزي د نارینه وو په څیر په روانو انتخاباتو کې خپل برخه اخیستنه امنیتي وضعیت پورې تړلې بولي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو و موریدل چې ایشیا فاونډیشن وایي په افغانستان کې له امنیتي پلوه د خلکو اندېښنې د تیر کال په مقایسه زیاتې شوې دي. د ایشیا فاونډیشن د دې نوي راپور په اړه د نور بحث لپاره د شیبا د ټلیفون په مستقیمه لیکه د پاچاخان د سولې او کړکیچ حلولو د تحقیقاتي مرکز غړی حسیب الله شینواری له جلال آباد په مستقیم ارتباط را سره دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. څومره اعتباري ښکارېږي د دې ټولنې د څېړنو نتایج ستاسو لپاره؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو ټول اوریدونکو ته. باید ووایم چې دغه شمیره یا دغه سلنه دومره ډېره نه ده ډېره شوې، یعنی ډېر نه ده لوړه شوې. که تاسو د دې سروې پخوانۍ سلونو ته وګورئ، په 2012 کې 40 او په 2011 کې شپږ 50 څخه تللې وه. زه فکر کوم چې دا یو هغه افغانستان کې یوه هغه ستره سروې ده چې هر کال خپرېږي او یو څه اندازه دقیق شمیر وړاندې کوي. او دا دمره د حیرانته خبره هم نه ده. یعنی کوم ګورو په افغانستان کې د خلکو اندېښنه لدی هم ډیره ده د نامنۍ په اړه، او هغه بیلابیل فکتورونه لري.
بله، همدا پوښتنه ما شنواله صاحب غوښتل له تاسو نه یې وکړم. په داسې حال کې چې ډېر زیات په رسنیو کې او همداراز د چارواکو د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو د استازو لقول او په ویناو کې اوریدل کیږي چې 2014 د یو ډیر ټاکونکي پړاو په توګه دوی یادوي، او په دې اړه دوی هم ادعاوي کوي چې د خلکو اندېښنې زیاتې شوې. بیا دا راپور کې لغو سره مقایسه کوي، دا یو څه کم نه دی؟ یعنی دغه اندېښنې پکې کمې نه دي ښودل شوې؟ همدا دا لوی سوال دی.
بله، ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې د دوی دغه شمېره دومره حیرانوونکې نه ده. د خلکو زه فکر کوم په 10% خلک د نامنۍ په اړه اندېښنه لري، او هغوی زه چې څومره له خلکو سره غږېږم، څومره چې ټولنه کې خلکو ګورم، یعنې که موږ په دقیق ډول سروې وکړو، زما په فکر دغه 10% کېدای شي یو نیم چند ډېر شي، یعنی 80% ته ورسېږي. د دې یو ستر لامل دغه د انتقال پروسه ده. تاسو ښه پوهېږئ چې دغه د انتقال پروسه څه وخت مخکې بشپړه شوه، او ټولې برخې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. خلک هغه څه مطمئنه نه دي چې افغان ځواکونه به دومره وتوانېږي لکه څومره چې نړیوال ځواکونو سره څومره وسایل او هغوی څومره لاسرسی لري، هغه څه به د خلکو امنیت وساتي. همدارنګه یو بل ستر عامل د دې بیکاري ده. ورځ تر بلې افغانستان ته د نړیوالو مرستو کچه کمیږي، خلک بیکاره کیږي، او دغه بیکاري په خپله یو فکتور دی چې ناامني رامنځته کوي، او خلک دې ته هڅوي چې د حکومت د مخالفو ډلو څخه سره یو ځای شي. بل یو ستر فکتور یې د حکومت ته د لاسرسي دی. زه په ختیځ کې مثال ورکولی شم، د بیلګې په توګه په چاپلیار ولسوالۍ کې یا د هسکمینې په ولسوالۍ کې د حکومت او د حکومت د مخالفینو پوستي او مرکزونه څنګ تر څنګ دي. هغوی یو پر بل باندې هیڅ حمله نه کوي، یو بل ته هیڅ زیان نه رسوي. په منځ کې ملت قرباني کیږي، او خلک نشي کولای چې خپلو سیمو ته راشي. هر هغه څوک چې له حکومت سره یادوي یا له غیر حکومتي کوم ارګان سره کار کوي، هغوی خپل کورونو ته تګ راتګ نشي کولای.
بله، دا فکر کوي چې د همدغو اندېښنو یو برخه ده.
بله، دا ټول هغه څه دي چې دغه اندېښنې ډېرې کړې دي. یعنی بل یو مهم فاکتور په دې کې تکلیف اوس مهال دغه د ستراتیژیک تړون د لاسلیک موضوع ده. خلک داسې فکر کوي چې کچیر دا تړون لاسلیک نشي، نو خدای مکړه هغه پخوانۍ تجربې چې خلک لري هغه بیا تکرار نشي، بیا هم هغه څه ګډوډي رامنځته نشي، او هغه څه کورني جنګونه رامنځته نشي، يرغلونه رامنځته کیږي، او چپاول رامنځته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د خلکو اندېښنې ډېرې کړي دي، او خلک د خپل امن په اړه
شنوارې صاحب، زما مخکینی سوال هم همدې هدف مې همدا و چې په داسې حال کې چې دا اندېښنې تاسو هم وایئ، او ما مخکې یادونه وکړه چې زیات شمېر فعالان او سیاستوال هم همدا خبره کوي چې د خلکو اندېښنې فوق العاده زیاتې دي. په داسې یو حالت کې د داسې یوې با اعتباره ټولنې لخوا، یعنې د ایشیا فاونډیشن لخوا، په راپور کې د دې اندېښنو کم ښودل فکر کوي چې کوم عمدي د دغه بحران د کچې کم خودل دي، یو عمدي هدف لري، او که سروې ډیره اعتباري نه ده، علت څه ده؟
زه به عموما وغږېږم. زه په افغانستان کې څېړنه او سروې زه ډاډ ورکوم چې یوه سروې هم په دقیق ډول نه ده شوې، او ډېرو په افغانستان کې په اوس مهال کې ډېرو سیمو ته تګ راتګ سخت دی. څنګه موږ وکړی شو چې د خلکو سره خبرې وکړو، له هغوی څخه معلومات راغونډ کړو؟ اکثره دا پښتون لیکونه په خپله په ښار کې ډک شوي، خو نوم پرې د اطرافو کې ښودل شوی دی. یو ستر لامل په خپله دغه ناامني ده چې دوی نشي کولی چې دوی لاړ شي هغه سیمې ته د خلکو څخه معلومات راغونډ کړي. یعنې زه ډاډمن نه یم چې په دقیق ډول دغه مشمیر چې دی راغون کړي دغه معلومات چې دی راغون کړي دا دقیق او رښتیا د لهم خلکو سره مرکې شي په ډیر کم پیمانه خلکو سره هم په خارونو کې پښتنې کیږي په خارونو کې خلکو نه معلومات راغونډیږي او اطراف ته تګ ډیر مشکل دی په ډیرو سیمو کې هیڅ امکان نه لري
شنوار صاحب په دې ډول تقریبا د ټولو هغو سرویګانو اعتبار او هغه موثقوالی له سوال سره مخامخ کیږي چې د افغانستان په اړوندو مسایلو باندې کیږي ځکه چې ستاسو په وینا لکه څنګه چې تاسو وایو ډیر شمیر نور کارپوهان هم همدا خبره کوي چې په ولایتو کلیو کې او په اطرافونو کې وضعیت امنیتي دومره ښه نه دی چې د سروې ډلې وکولای شي هلته لاړ شي او سرویګانې بشپړې کړي تقریبا د نورو سرویګانو اعتبار هم له سوال سره مخامخ کیږي داسې نه ده
بالکل ستاسو خبره بالکل سمه ده د څومره اکثره سروي چې خبريږي دا غوي غشمیر د یو بل سره مخالف یعنی تاسو که په 2014 کال کې کچیر بل داسې یو بل ارګان سروي وکړي یې کړی وي دا غوي شمیر کا دا غوي سلنه راوخلې د دوی سره پرتل کړی ډیر زیات توپیر پکې دا غوي یو ستر عامل دا دی چې مواد په سمن توګه نه راټولېږي په سمه توګه نه انالیز کیږي یا تحلیل کیږي په سمه توګه نه او غشمیر کې امدا وجه ده چې تغییر راځي خو امدا سرویګان دي چې زمونږ بهرنۍ هغه نړیواله ټولنه ترې اخیستنه کوي او د هغوی په بنیاد باندې افغانستان ته مرستې رالیږي یا پروګرامونه جوړوي یا دولت هم لا اکثره وخت له دغې سرویګانو مرسته کوي دا چې په دې تېرو کلونو کې موږ ځینې ووایم چې ډېرې بدې ترخې خاطرې لرو یو ستر لامل په افغانستان کې ناسمې سرویګانې دي او د هغوی ناسم اعمار دي چې وړاندې کړي دي یعنی هغوی په سمه توګه نه دي د ستونزې په سمه توګه نه دي راغونډې کړي او په سمه توګه راپور نه دی وړاندې کړی نو هماغه دي چې زموږ پلانونه او زموږ پروژې زموږ د دولت او د نړیوال ټولنې اکثره پروژې بې نتیجې دي او یا هغومره چې ملت ورته کوم شي ته اړتیا لري هغه ته اولویت نه دی ورکول شوی نو دغه ټولې سرویګانې د پروګرامونو په جوړولو کې او د حکومت په کارونو کې یو غټه ستونزه رامنځته کوي
مننه کوم شنوانی صاحب او وروستۍ پوښتنه مخکې لدی چې ولاړ شي د انتخاباتو په اړه د روانو د ولایتي شوراګانو او ولسمشتۍ د انتخاباتو په اړه هغه اندېښنې چې د ایشا فاونډیشن په راپور کې اشاره ورته شوی دا څومره فکر کوي چې د انتخاباتو د برخلیک لپاره به مهمه وي او څومره به دقیقه وي
یو شی باید وایم چې تیرو پارلماني انتخاباتو کې خلک په ټاکنو باندې ډیر بے باور شو ټاکنې یو خپل ماهیت او ارزښت خلکو ته د خلکو په ذهنونو کې لاس ورکړ ځکه انتخابات موږ یو نوې پدیده ازمویله په افغانستان کې او ډیر کوښښ وکړو چې خلکو ته د خلکو په اذهانو کې دا غوی ارزښت بیان کړو خو تیرو پارلماني ټاکنو یو ډول بے باوري رامنځته کړه او خلک اوس داسې فکر کوي چې ټاکنې رڼې نه دي د خلکو هغه باور د ټاکنو په روڼتیا باندې کم شوی دی او دا به د راتلونکو ټاکنو کې یو ډېر بد اغېز وکړي د خلکو ګډون به پکې ډېر کم وي او د ټاکنو هغه شفافیت او د ټاکنو عدالتوب به هم تر پوښتنې لاندې راولي
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اورېدونکو له جلال آباده د پاچاخان د سولې او کړکیچ حلولو د تحقیقاتي مرکز غړی حسیب الله شینواری د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره و چې د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ سروې په اړه خپل نظر څرګندو ایشیا فاونډیشن د خپل نوې سروې په اساس ویلي چې په افغانستان کې له امنیتي پلوه د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي او همداراز ویلی دی چې په سلو کې اتیا افغانان پر اتلونکو انتخاباتو کې ګډون له امنیتي وضع سره تړلی بولی
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري د ماسپښین 2:15 دي. ولسمشر حامد کرزي نن پر ځینو خصوصي رسنیو انتقاد وکړ چې قصدن غواړي ملي وحدت ته زیان ورسوي. ښاغلي کرزي د سالنګ د لویې لارې د پراختیا په ملي کانفرنس کې خبرداری ورکړ چې هغه رسنۍ چې له تعصب څخه کار اخلي او د بهرنیانو په غوښتنه کار کوي قانوني چلند به ورسره وشي. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو د ټولنې چارواکي د جمهور رئیس حامد کرزي دا انتقاد تاییدوي او ټینګار کوي چې اړوند دولتي ارګانونه باید رسنۍ وڅاري او د ملي وحدت ضد خپرونو مخه یې ونیسي. قاسم سولمل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
جمهور رئیس حامد کرزی وای که څه هم ځینې خصوصي رسنۍ ژبنی او قومي تعصب ته لمن وهي، خو د رنګ خبرونې د افغانستان پر ملي وحدت هیڅ ډول منفي تاثیر نسی کولای. جمهور رئیس حامد کرزی دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د راتلونکو 500 کلونو لپاره د سالنګ د لوی لارې د پراختیا په ملي کانفرنس کې وکړې. ښاغلی کرزی که څه هم په خپل خبرو کې د کومې رسنۍ نوم یاد نه کړ، خو ځینې رسنۍ په قومي او ژبنی تعصب تورې نکړلې. ځینې وختونه یو شمیر رسنۍ، ټول نه، ځینې تلویزیونونه قصدن دا کوشش کوي چې زموږ ملي وحدت تخریب کړي، قومي او ژبني تعصبونو ته لمن وهي، که څه هم دا پر افغان ملت هیڅ تاثیر نه لري. جمهور رئیس کرزی د غرض ویل هر هغه رسنۍ چې ژبنۍ او قومي تعصب ته لمن وهي په ټول شدت به قانون ورباندې عملي سي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو شمیر خصوصي رسنۍ په وروستیو کې داسې خپرونې کړې چې پکې ځینې قومونو او ژبو ته سپکاوی سوی دی. اخوا د افغانستان د خبریالان ټولنه وایي چې خصوصي رسنۍ باید په منظمه توګه وڅارل سي او په خپرونې کې اصلاحات راوستل سي. د یادې ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د جمهور رئیس انتقاد پر ځای وو، خو کوم ځواب چې موږ یې لرو دا دی چې هغه دولتي ارګانونه چې د رسنیو د اچارو د تنظیمولو مسؤلیت لري، دوی باید له رسنیو سره مناسبې غونډې ولري، د دوی پروګرامونه په علمي او بېطرفانه توګه ارزیابي کړي، سوله مشروع لارې پکې اصلاحات راشي.
ښاغلی مبارز ویل چې پر قومي او ژبني مسایلو باندې باید په علمي بڼه بحث وسي، نه دا چې دې خبرو ته په غیر علمي شکل لمن وهل سي. په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغانستان رسنۍ د پام وړ ازادي درلوده چې پرته له کوم سانسور څخه یې د دولت او سیاسي کړیو پر کړنو انتقادونه کول. په همدې موده کې په افغانستان کې لسګونه صوتي او تصویري رسنۍ جوړې سوې، خو یو شمېر د رسنۍ بې له دې چې قانون په نظر کې ونیسي خپرونه کوي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پروګرامونو سر مفتش جان سوپکو د امریکا د پوځ یوه تازه څېړنه رد کړې. د امریکا پوځ په وروستیو کې تر تحقیقاتو وروسته اعلان کړی چې په افغانستان کې د هغې پوځي اډې د جوړولو پریکړه غلطه نه وه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي قوماندانانو ویلي وو چې اړتیا نه ورته لري. فرشته جلالزی او په دې اړه تفصیل.
امریکایي ځواکونو په 2009 میلادي کال کې په هلمند کې وستره پوځي اډه جوړه کړه چې 9000 متر مربع ځای ونیو. په دغه پوځي مرکز کې د 1.5 کسانو لپاره د کار پوره شرایط برابر شوي وو. تیاتر درلود، د کنفرانسونو یو ستر تالار او د جګړې خونه پروم، د تمرینونو یو ستر میدان هم پکې شامل وو. امریکایي جنرالانو ویل چې د دې مرکز په جوړولو 25 میلیونه ډالر مصرف شول. خو په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو ځانګړي څېړونکي جان سوپکو ویلي چې دوی څېړنې څرګندوي چې دغه مرکز د جوړولو لپاره به شای 16 میلیونه ډالر مصرف شوي وي. جان سوپکو ویلي دا د امریکا د خلکو د ټکس پیسې دي چې د داسې یو پوځي مرکز په جوړولو مصرف شوي چې شای اصلا اړتیا نه ورته لیدل کېده. د جان سوپکو دفتر د روان کال په دوبي کې پر دغه پروژه شدید انتقاد وکړ. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د مصارفو ځانګړي څارونکي په دې رپورټ کې وویل چې د امریکا پوځ پر داسې یو پروژه چې اړتیا یې نه وه د امریکایانو د ټکس میلیونونه ډالر مصرف کړي دي. جان سوپکو په دې اړه شدیده خواشنی څرګنده کړې وه. د امریکا د مصارفو ځانګړي مفتش د روان کال د نومبر په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل ته یو لیک واستاو او په افغانستان کې د یو پوځي اډې د جوړولو د پروژې په اړه یې د نویو څیړنو د پیل خبره ورته وکړه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ مرستیال جنرال جیمز ریچردسن چې د دې مرکز د جوړولو په اړه په څیړنو کې برخه درلوده تیره میاشت خپل رپورټ خپور کړ او ویل چې دوی داسې شواهد نه دي موندلي چې دغه کار د قانون یا اصول خلاف وګڼل سي. خو د امریکا د مصارفو ځانګړي څیړونکو جان سوبکو ویلي چې د جنرال ریچردسن په رپورټ کې ځینې خبرې په اسنادو نه دي تایید شوې. جان سوبکو ویلي د جنرال ریچردسن د رپورټ د جزئیاتو څخه دا ډاډ نشي ترلاسه کېدلی چې په دې اړه هر اړخیزه او معتبره څیړنه شوې ده، ځکه خو دوی په هلمند کې د دغې پوځي اډې د جوړولو د کار په اړه څیړنې له سره پیلوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پروګرامونو د سرمفتش جان سوبکو د وینا جزئیات مو اوریدل چې د امریکا د پوځ یو وروستی راپور رد کړی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ماسپښین 2:30 دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او همدارس د ازادي رادیو 19 پروګرام 19 تنظی پروګرام د ګړې اچار هم خبريږي، خو له هغه مخکې عصمت څاروان او د مهمو خبرونو لنډیز.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ځینې رسنۍ په تیره بیا خصوصي تلویزیونونه تورن کړل چې په هیواد کې ژبنیو او قومي تعصبونو تلمن وهي. ښاغلي کرزی دا خبرې نن د سالنګ د لوی لارې د پراختیا ملي کانفرنس ته وکړې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي نن شاوخوا 1 بجې په میوند ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان د موټر په وسیله انتحاري حمله شوې چې پکې 4 بهرني عسکر او 6 ملکیان ټپیان شوي دي. د ایشیا فاونډیشن یو تازه سروې شي چې د افغانستان ډیر خلک د راتلونکي کال انتخاباتو ته هیله مند دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه څه باندې 3,200,000 کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي چې له هغو 1,100,000 شزې دي. یمنی چارواکي وایي دغه هیواد په دفاع وزارت کې 14 او حملو لشتر لشه شل تنه وژلې او و دېشتور ژوبل کړي دي. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې د ایران د سپاهي پاسداران له لوري شپاړستنه حکومت ضد ویپاڼو ته د موادو د ورکولو په تور نیول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ویني. او امریکایي چارواکي وایي واشنگتن غواړي هغه اسلامي سختدریزي ډلې شی وپیژني چې د سوریې د حکومت پر ضد جنگي شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. آسیایی پراختیای بانک له افغانستان سره د 100,000,000 ډالر وړیا مرستې اعلان کړې. د دې مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال پرون چارواکو وویل دا د آسیایی پراختیای بانک د هغو مرستو یو برخه ده چې په 2009 میلادي کال کې ژمنه کړې وه. د افغانستان د مالیه وزیر وویل دا مرسته به د اوبو لګولو د سیستمونو پر جوړولو ولګیږي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د آسیا د پراختی بنگل خو به دغه تازه مرسته د افغانستان په شمال کې د اوبو د دوو کانالونو په جوړولو ولګيږي. د افغان چارواکو په باور د دې پروژو لپاره کېدو سره به د تخار او کندوز په ولایتونو کې شاوخوا 15,000 هکتار ځمکه خړو بشي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل دا د آسیا د پراختیایی بانک د هغه 303,000,000 ډالرو د مرستې یو برخه ده چې ژمنه 4 کاله د مخه له افغانستان سره شوې وه.
پروژه های مهمه مثل کانال هایی که از دریای کوکچه و آمو در ولسوالی های دشتیارچی و
د کوکچه او آمو لسندونو څخه د کندوز ولایت د دشتیارچی او د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالی ته د کانالونو پرانستلو او د هیواد په نورو سیمو کې به د اوبو رسولو د سیستمونو په جوړولو ولګول سي.
د مالی وزارت چارواکي وایي د آسیا پراختیایی بانک ویلي و چې ژمنه شوې مرسته به په 3 مرحلو کې له افغانستان سره وکړي. د دې مرستې لومړی برخه مخکې افغانستان ته ورکړل شوې وه او دا دوهمه برخه ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د دې مرستې په لومړی برخه د بلخ او جوزجان په ولایتونو کې د اوبو وکانالونه او د اوبو رسولو د سیستم 250 ودانۍ جوړې شوې دي. افغان چارواکو وویل د دې مرستې په دویمه برخه به د کندوز او تخار په ولایتونو کې کرنیز محصولات تر 155% پورې زیات شي. په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک رئیس جوجی تاکاشی له افغانستان سره د ترانسپورټ، کرنې او اوبو رسولو په چارو کې د مرستو د دوام ژمنه وکړه.
آسیایی پراختیایی بانک تیر کال د توکیو په کنفرانس کې د افغانستان له درې سکتورونو ترانسپورټ، برېښنا او اوبو رسولو له سیستمونو سره د 1.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د دې هېواد د اوبو رسولو او کرنې له سکتور سره تر اوسه 340 میلیونه مرسته سوې ده.
افغان چارواکي وایي د هېواد په ملي ستراتیژۍ کې د کرنې او اوبو رسولو سکتور ته 2.5 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اوس مهال د هېواد د نفوسو نیمایي برخه په کرنیزو چارو بوخته ده. دوی وایي په 2014 میلادي کال کې د افغانستان 26% ناخالص تولیدات د همدې سکتور له لارې ترلاسه شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د پوځ یو جګپړی مقام وایي د امریکا او د افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون اوبښۍ په لاسلیک کې ځنډ د امریکا د پوځ پر لوژستیکي چارو دومره اغېز نه کوي، خو د افغان ځواکونو اعتماد به چې غواړي پوه شي د امریکا پوځ یې په راتلونکي کې ملاتړ کوي که نه زیانمن کړي. د دې چارواکي په وینا دا ځنډ د افغانستان په جګړه کې شاملو د ائتلاف یو شمیر غړو هیوادونو راتلونکي پلانونه هم له ستونزو سره مخامخ کوي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا د پوځ لوړ رتبه مشر وایي د امریکا پوځ په دې اړه چې په افغانستان کې پاتې سي او کوزي یوې سیاسي پریکړې ته په میاشتو انتظار کولای سي، خو په امنیتي تړون کې ځنډ به د افغان ځواکونو اعتماد او د ناټو پلانونو ته زیان ورسوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارتن ډیمسي پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون پر سر لانجه په خپل حال پاتې ده. د دغه تړون له مخې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکول کېږي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. د ولسمشر باراک اوباما اداري ویلي چې دغه امنیتي تړون باید د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې لاسلیک سي، خو افغان ولسمشر حامد کرزي له دې کار سره مخالفت کړی او ویلي دي تر هغه چې د افغانستان شرایط نوي منل سوي دغه تړون به لاسلیک نه کړي. کرزي ویلي د سولې پروسه باید عملاً پیل سي او امریکایي ځواکونه باید د افغانانو پر کورونو حمله بند کړي. خو جنرال دیمسي په پینټاګون کې په یو خبري کانفرنس کې په دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته هم دا اوس اړتیا ده چې لاسلیک سي. د امریکا د پوځ لوی درستي زیاته کړه د امریکا د پوځ د لوجستیکي چارو لپاره د وخت مسله اساسی ستونزه نه ده، خو نور عوامل د اندېښنې وړ دي، لکه یو شمېر متحدین د دې لپاره چې په راتلونکي کې ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي د خپلو هیوادونو د پارلمانونو منظورۍ ته اړتیا لري تر څو وکولای سي چې ژر خپل پلانونه جوړ کړي. د هغه په وینا د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به دغه راز هغه اعتماد ته چې افغان امنیتي ځواکونه یې پر ځان لري زیان ورسېږي، افغان ځواکونه چې د وسلوالو طالبانو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. جنرال دیمسي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دوی د لوجستیکي چارو لپاره څومره وخت اړتیا لري چې د 2014 کال تر پای ته رسیدو مخکې افغانستان ځواکونه وباسي وویل دا زموږ د چارو لپاره د محدودیت یو عامل نه دی او دا مسله شاید د راتلونکي کال تر دوبی پورې زموږ پر چارو دومره اغېز ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې 6400 عسكر لري چې دغه شمېره به د 2014 کال په لومړیو کې 4000 ته راکم سي. د امریکا د پوځ لوی درستیز یادونه وکړه چې د افغانستان په ماموریت کې د ناټو نور غړي هیوادونه هم شامل دي چې له دغه ماموریت سره د ځواکونو د مرستې په برخه کې خپل مقررات لري او دا غو پر اساس پریکړې کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو په ماموریت کې پر امریکایي ځواکونو سربیره د نور متحدینو 20000 عسكر ونډه لري. دیمسي وویل همدا علت دی که امنیتي تړون ژر لاسلیک نسی موږ به د ائتلاف د کمزوریدو شاهد ووسو او هم به په دې کار سره هغه اعتماد چې افغان ځواکونو پر خپل ځان پیدا کړی زیان ورسېږي، ځکه دوی غواړي پوه سي چې آیا موږ به په خوا کې یو او کنه.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کونړ کې دینی عالمان شکایت کوي چې دوی د افغان دولت ملاتړ دي خو افغان حکومت هیڅ غم نه خوري. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې په خوست کې د نرسنګ له 2 کلن کورس څخه 15 نجونې فارغې شوې. فارغانې نجونې وایي چې دوی به په خپله خوښه د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو او صحي مرکزونو کې دندې واخلي، څو په لرو پرتو سیمو کې د روغتیا په برخه کې مور او ماشوم ته خدمت وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه دا راپور راستولی.
په خوست کې د نرسنګ له دوه کلنې دورې څخه فارغ نجونې وایي چې د مور او ماشوم د روغتیایي خدمتونو لپاره به دوی په خپله خوښه د یو ملي اختصاص له مخې په اطرافي او د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو او صحي مرکزونو کې دندې واخلي او په دې برخه کې به د امنیتي ګواښونو او نورو ټولنیزو ستونزو پروا ونه ساتي. د ټولنې د روغتیا د نرسنګ د تعلیماتو پروګرام د لومړنۍ دورې 15 فارغانو ته د بری لیکونو د ویش مراسم چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې جوړ شوي ول، د نوموړي ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې په اطرافي کلینیکونو کې د فارغ شویو ښځینه نرسانو په ګمارنې سره به د روغتیا په برخه کې د معیاري خدمتونو زمینه برابره شي.
په خوست ولایت کې جمله 15 د ټولنې نرسانې دوه کلنې زده کړې وکړې، نو د دې 15 نرسانو په واسطه به موږ انشاءالله وتوانیږو په مرکز او ولسوالیو کې هغه روغتیایي خدمات چې نرسنګ ته ضرورت وي مسلکي فارغانو په واسطه د خلکو ته دوا او ښه صحت ورکړي.
د نرسنګ د دوه کلنې دورې فارغې شوي نرسانې وایي چې دوی د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې لپاره په خپله خوښه د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو کې دندې اخلي.
زه زینب د خالص افغان کوم، ضرورت چې دی همالته دی په ولسوالیو کې دی، موږ همدغه غواړو چې باید خپلو خویندو ته که هغه په هر ځای کې وي موږ باید هغو ته خدمت وکړو، د هغه په چپړ کې باید موږ اوسو تر څو پورې چې میاندې او ماشومان ته نجات ورکړل شي.
نوم یې امینه دی، د خوست ولایت د منګاس اوسیدونکی یم. موږ استادان چې دی ډېر مسلکي استادان دی، ډېر تکړه استادان دی، موږ ته ډېر څه زده کړی دی. موږ په کور کې هم خپل ډېر کوشش کړی دی، مرکز کې خو ډاکټران ډېر دي، هر څه ډېر دي. موږ باید په لرې پرتو سیمو کې هغو خلکو ته خدمات وکړو تر څو چې دی صحیح خدماتونه یعنې پوتې شوي وي پوتې وي. موږ په خپله ستونزه کې نه، موږ باید دوی ته صحیح خدمات وکړو.
ایمان نومی شادی مولوی صاحب سلطان بادشاہ لور، زه نن ډېر خوشحاله یم چې د سټنی پروګرام څخه په درېیمه نمره پرېغه شوم. دا موږ به دا وکړی یعنې سوګند مو خوړلو چې هغه څه چې موږ زده کړي دي مریض څخه بې نه درېږو. د الله جل جلاله څخه دا توفیق غواړو چې موږ په خپله کومه سپینه چپانه چې موږ غوښته په دانې به عمل کړو.
د نوموړي روزنیز مرکز یو تن ترینر وویل چې دا ډول کورسونو دوام ته په ځانګړي ډول د افغانستان په سرحدي سیمو کې اړتیا ډېره ده. هغه عام روغتیا وزارت وړاندیز کوي چې دا لړۍ روانه وساتي.
زما نوم ډاکټر غلام نبی دی، عمومي جراحي ترینر متخصص. خصوصا هغه ولایتونه چې سرحدي موقعیت لري ډېر ضرورت ده چې خزینه ډاکتران او خزینه نرسان موږ ولرو. موږ د عامې روغتیا د محترم وزارت غوږو ته دا خبره رسوو چې په خوست کې دارنګه کورسونه باید په دوامداره ډول سره دایر شي تر څو چې د موږ ستونزې او د موږ غریب خلک د دې نه مستفید شي.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې په وروستیو کلونو کې 138 قابلګانې او 15 خزینه نرسان روزل شوي، خو بیا هم په اوسنی وخت کې په یاد ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو شمیر او د خلکو نفوسو ته په کتو د نرسنګ او قابلګۍ په برخو کې د ډېرو نجونو روزنې ته اړتیا موجوده ده.
ازادي راډیو اوري. یو شمیر ښځې چې له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي وایي له کله نه چې دوی دا تصمیم نیولی تل د خپلو میړونو یا د هغو د کورنیو لخوا ګواښونه ورته کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا مسله تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې میرمنو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو لړ تدابیرو خبر ورکړی. محمد وایس سمیم له کابل راپور راکوي.
د هیواد په ځینو برخو کې موجوده ناامنیو د هغو ښځو پر وړاندې هم ستونزې پیدا کړې چې له میړونو څخه یې طلاق اخیستی. دوی وایي چې د کورني تاوتریخوالي او د ژوند ناخوالو اړ کړي څو له خپل میړه څخه طلاق واخلي، خو ناامنیو یې دغه حق ستونزمن کړی دی. انیتاز مرای یوه له دغو میرمنو څخه ده چې له خپل میړه څخه یې طلاق اخیستی، خو اوس هم د میړه او د هغه د کورنۍ لخوا ځورول کیږي. 22 انیتا خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زما ژوند له خطر سره مخ دی. اوس د مسعود افغان په ښوونځي کې ښوونکی یم. کاکا خسر می هر ورځ ساری ګواښونه راته کوي. زه له کوره تر سړکه هم نشم تللی. زه له حکومت څخه غواړم چې زما امنیت ټینګ کړي، ځکه چې دوی هر یوې ما تعقیبوي او ګواښ راته کوي.
د پښتو مو افتادن.
انیتا وایي چې د پخواني میړه کورنۍ د دې 14 خور مکتب ته د تلو پر لاره تر سار لاندې نیسي او ګواښي. دا یوازې انیتا نه ده، بلکې زیات شمیر نورې ښځې هم د دا ډول ستونزو سره مخ دي. نادیا یوه بله ښځه ده چې د دا ډول ستونزو څخه کړیږي. نادیا وایي چې د میړه او د میړه د کورنۍ تاوتریخوالي اړ کړي څو نور خپل ګډ ژوند ته د پای ټکی کیږدي. نوموړی وایي چې اړوندو مراجعو ته یې د خپل میړه څخه د جلا کېدو غوښتنه کړې ده. د دې په وینا دا د خپل میړه د کورنۍ لخوا په مرګ ګواښل کېږي. نادیا د خپلو ستونزو په اړه وایي:
میړه مې راته وایي چې له طلاق وروسته دې مړه کوم، نن شپه مې هیڅ خوب نه دی کړی، له دې ډاره چې اوس به راځي او ما به وژنې، زه اس هم نشم کولی. یو لیور مې په مخدره موادو روغ دی دی، هره شپه زموږ له کور سره په یو دوکان کې ویده کېږي او ما ته قسم خوړلی چې مړه کوم دی.
قسم مره خورده زندانم ایمانم.
نادیه په کوچنیوالي کې د ماما له زوی سره کوژده وکړه او کله چې پیغله شوه د خپل غوښتنو پر خلاف واده کولو ته اړ شوه. د افغانستان د مدني قانون له مخې یوه ښځه په څلور حالته کې له درې کلونو څخه زیات غیابت، د نفقې نه ورکول، د جدي عیب لرل او ضرر رسولو په حالت کې کولی شي له میړه څخه د تفریق یا بیلتون غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یادو شوو ښځو پر وړاندې دا ګواښونه تاییدوي او په اړه یې خپله اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون کمیشنرې سوریا صبحرنګ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د یادو میرمنو پر وړاندې لس امنیتي ګواښونه ثبت کړي دي. دوایی په تاسف سره چې دردونکی واقعیت شتون لري، خو په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې تاوتریخوالی د پراختیا په حال کې دي. د دې لامل شوي چې یو شمېر ښځې د تفریق حق څخه چې مدني قانون ورکړی ورڅخه استفاده وکړي، بیا هم له بېلابېلو ګواښونو سره مخ کېږي. چې موږ په کمیسیون کې دیارلس مورد یې ثبت کړي چې هغه ښځې چې مجبورې وي څو د تفریق له حق څخه کار واخلي، د میړه د کورنۍ لخوا ګواښل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د هغو میرمنو د امنیت د ټینګښت په اړه خبر ورکوي چې له میړونو څخه جلا شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال ډاکټر نجیب الله دانش ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته تیار دي.
هر کله چې موږ ته د داسې مواردو په هکله اطلاع راکړل سي، یا یې خپله پیدا کړو، له شکه پرته ورته رسیدګي کېږي او کوم شکایتونه چې څوک لري باید رسمن امنیتي ځواکونه او پولیس په جریان کې واچوي. قضیه یې څېړل کېږي. هغه کسان چې مشکوک کدی او یادا چې د دوی لخوا تورن دي، د پښتون لاندې نیول کیږي.
د کورنیو چارو وزارت د جندر یا صد معلوماتو لمخې په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې له 400 څخه زیاتې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې د ښځو لپاره کورنۍ چاپیریال خوندي نه دی او دوی د بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخ دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یاده مسله په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي طبیعي موجودیت بیانوي. که څه هم اړوندو ادارو په تیرو لسو کلونو کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه جوړ کړي، خو له بده مرغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کونړ دینی عالمان شکایت کوي چې دوی د دولت ملاتړ کوي او په دې لاره کې ډېرو پیاوړو عالمانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. دوی پرون په اسدآباد کې په هغه غونډه کې چې والی هم پکې حاضر وویل حکومت ته دینی عالمان هله وریاد شي چې خبره د فتوا یا کومې بلې مهمې مسلې شي. د دوی غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
په کونړ کې دینی عالمان شکایت کوي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا یې وسلوال طالبان حکومت سره په همکارۍ تورنوي او له بل لوري دولت په دې ځوروي چې دوی د حکومت د مخالفینو په ضد تقریرونه نه کوي. دوی وای علماء هر وخت په خلکو کې د وطن ساتنې روحي پیوړی کول لپاره وینا وکړي او په هیواد کې د پردیو لاسوهنو د مخنیوي په خاطر غنی قرباني ورکړي دي. چې د قرباني شو علماء له جملې په کونړ کې د مولوی محمد هاشم منیب او مولوی رحمان ګل نمونه له چا پټ نه دي. دا علما وای د حج او اوقافو لخوا د جماعتونو یو شمیر امامانو ته د میاشتې 2-3 زره افغانۍ ورکول کیږي. دوی په لرې سیمو کې اوسیږي چې هر ساعت یې ژوند په خطر کې دی. د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم وای چې تر اوسه دینی علمانو په ځانګړي ډول د حج او اوقافو ریاست ته چا پام نه دی کړی، نه کومه ودانۍ لري او نه هم نورې اسانتیاوې، او دی غواړي چې د علماو ستونزو هواري لپاره د مرستندویانو مرستې ترلاسه کړي.
په هغه مناطقو کې چې حکومت حاکم نه دی هلته نه یوازې چې علماو ته مشکل دی، هلته د هغه ځای اوسېدونکو ته مشکلات دي. نو د علماو کرامو قدر زموږ په زړه کې دی، لږه توجه د اوقافو ته ډېره مشکل.
په کونړ کې د حج او اوقافو ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې له 1000 زیات سند لرونکي علما موجود دي چې ګڼې دندې نه لري او د رنګارنګ ستونزو سره مخ دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
ګورې دلکو سلام، مشورتي لویه جرګه خلاصه شوه او خپلې پریکړې واورولې، خو اوس یې برخه اخیستونکي په تلویزیونونو او راډیوګانو کې شپه او ورځ شکایتونه کوي. څوک وایي د خلکو ریښتینی استازي نه و پکې، او څوک وایي چې په کار کې لاسوهنه کېدله. خو هغه وخت چې پلوونه او کبابونه نوشجان کول یوه هم سون نه ایسته، او په دې هم فکر نه کوه چې دی پخپله د خلکو استازی دی که نه. زیاتره همدغه ډول کسان چې په حکومت کې ونو حکومت ښه وه، او چې کله ترې وایستل شول نو بیا بېرته خراب شو. عجیبه خلک دي، هم یې ساړه کېږي او هم یې تاوده. د خپرونې په پیل کې هغه زاړه متلونه در اورو چې اوس یې نوی د کاندید رنګ پیدا کړی دی.
پخوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي په یوه کاندید نه دیموکراسي کیږي.
پخوا به ویل که شپون دومره تکړه وي خپلې وزې دې میږي کا،
خو اوس وایي که کاندید دومره تکړه وي ځان دې کامیاب کی.
پخوا به ویل لا شی کاسه ډېره توده ده،
خو اوس وایي له کاندید نه یې کمپاین کوونکي ډېر توده دي.
پخوا به یې ویل له ده نه یې نوم ښه و،
خو اوس وایي له کاندید نه یې عکس ښه و.
پخوا به یې ویل یو چا په ورا کې نه پرېښوده، خو ده ویل له زوم سره مې سپور کوي،
خو اوس وایي یو کاندید چا په ولایتي شورا کې نه پرېښوده، خو ده ویل چې جمهوري ریاست ته کاندید یم.
پخوا به یې ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر یې لار شته،
خو اوس وایي که کاندید هر څومره غټ هم وي واړه رای ورکوونکي ته اړ دی.
پخوا به یې ویل له یوه لالا دوه پچې ښې دي،
خو اوس وایي له زرو مفلسو کاندیدانو یو پیسهدار کاندید ډېرې رایې وړي.
پخوا به یې ویل اختر چې تیر شو نکریزې په دیوال ووله،
خو اوس وایي انتخابات چې تیر شول رای ورکوونکی په دیوال ووله.
جمهوری ریاست کاندیدان خواران هم عجیبه عجیبه غوښتنی لري، او هر یوی گمان کوي چې همدای جمهور رئیس کیږي. د همدغسې یو کاندید کور ته مو بیایو چې خبر شئ کاندید له خپلو خپلوانو څخه څه غواړي.
هیڅ په خبره نه پوهیږي، هغه د ما ابرو عزت هم نه ګوري.
دا بیا ولې له ځان سره غړمبېږې؟ خیرات خدای
ته ګوره، څو ځلې مې دې خلکو ته وویل چې د دوه درېو میاشتو خبره ده، له لوږې به نه مرې، خو لکه غوږونه چې نه لري هماغسې په خپلو کارو لګیا دي.
څوک ښیې؟
ولې تې نه پېژنې چې څوک ښیمه؟ د کاکا زامن مې، د ترور زامن مې، د تا ورونه، هغه وږې باجګان مې، زه به نو اوس څوک څوک درښیمه.
و سړیه، بله مدر باندې لګوه، خدای خبر چې کامیابېږي او که نه. ولې هغوی خوران غریبۍ باسې؟
او که بیا کامیاب اسم
چه کامیاب اسوی کامیاب بسی اوس نووی دیتال کامیابی ده پر اخپل کارونه پریدی چه پریدی پیسه ورکوی
کاش که اسم کارونه کولای خو یا دکانداران دی یا مستریان او یا هم قصابان اغا خلق بچوایی چه جمعگل جمهوری ریاست تا زاند کندید کلی او خپلوانی ده کارونه کوی
خلق بایی چم نوایی اسی تا تا داغا کارونه بد خکاری
یو خو خزی لطان دی پوزی تر رسیدلیم زی یو چوایم او تبل چه آخیر با میلالاس یو چو وخیزی
اوز کاش که وخیزی چه ولچه که زولانه دی پا ما بس نینی باسی لده کارو سر خودی مولی و نیکرو
موری بیا مولی سر جنگ ده
ورسا لکاندید نپختنه وکا کاندید زن تا دی او کارو تا خلق نپریدی
زه خیر ده موری که خدای بریاله که خوب یا به تا تا خلق دیره جمهور میرمن وایی
یاره لوره خدای میده بریاله کی دا خوبه پا دا هر که قدام هم رانه کیه ندی
زا قدام نیت دیو خدای که لقداری موبینه
آخیا پا کور که
رازه رازه ها
لکه چی ماما میده
او رو را رازه تو در ایگه چوز طول کسه ورسا کهوم کنه
غلیس دا دا خپل منز خبری بل تما کوه تو خود احتیام کم اخلی
اوخی اسلام علیکم
و علیکم دنگر استرای مسی
ارور استرای مسی
ماما استرای مسی
خیر یوسی اوخی ما خود دوکان کلوب که
رختیا
او
نر کرده وک
شرم ده چه تو جمهوری ریاست تا کندیدی او موگا پس پیرو دوکانو که دوکان داری تا نستیو
یارا دنگر تر ده بری تو دی جارسم زکا خیر و تو بیم بدل ووینه ریاست خودی پی دیوالت سوکی ولاک دا سانیتم پریدم
کاش که مسی واد درلو ده اوخیا تو بیسی واده که با ریاست چه خوندو کی
ملیوانه که گه دا سی لایقم رستیال او سکرتر با در تا مقرر کم چی 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 پخپل با ایران پاته سی بس بیغم بی اخپل ریاست کوا
زو رو را کسی واد نلاری قوار خلاری
رختیاوی ماما ام دوست چی خد درشی واخوندی ام نکتایی ور سروا چی بی لوزیرم خخ کاری
خواه دا نورو چو ویل چی خپل کارونه بندوی که یا
چی بندی نکلی پا زور پی بندو اوز خموک دا دوی دا چورو پایو گتی لپار زنونه نشو شرم اولی لالا
او ننش پی تا با طول را ملمانه کمه او طول تا با پا کرار ویم چی لعقل آگا دی ما دا ازت پا خاطر دی دا دودره میستی خپل کارونه بند کی
او ام دیر بخشی او خیار را ملمانه ای که
علا که تم یو دودره جول نوی جامعه واخل آخیر تا خبر ای کنه تا خودی کاندی داو خی تاسی غلی سی از با استاستا دزل خبر وکلم که نخپا کیه گیا
سامره
ما خود دی لپار را گوختی هستی چه دا دودره و میاشتو لپار مکارون بند کلیه زکه که چوکم او پیزنی چه دا کاندید جمعگل خپلوانی نو دیر بدا خبر داو
زاو خیا بیغم اوزا تولی بندو او که بیا چوگره در نکری او کانیا بندشونو بیا
ایت
مو خوبا غر کلی کنه
ز چه غرقی غم تاس خودی هم داوز غرق سه لمانه خوزیات نیه
حکومت که دومره جنجالون و اداری پسادو ندی چه دی مخدره موادو لوی قاچاق برانی هم دی خلکو لیاد استلی دی خودی من پا یاد دی او تاسته هم پا داغو لندگیو که دریادو
دی تریاکی جانان للاسا دی جره دی پاسا میکوک نرش نشوی دینا دزړه د پاسه می کوک نارش نشوی دینا
د قاچاق بار موټر معلوم ده پرنا ور سوګ ورکته نشی مینا پرنا ور سوګ ورکته نشی مینا
پلار شوت خور زوی قاچاق بار دی خدای المسای به چې څه کارونه کړی نا خدای المسای به چې څه کارونه کړی نا
د څو پوری زکور لپارا یو چو کلو پودر لپولی اڑاو ما یو چو کلو پودر لپولی اڑاو ما
تر یک تور دی خخ کاریگی لعلا دین چرا غی زیاد دی کمالونا لعلا دین چرا غی زیاد دی کمالونا
نوی مادال موٹر با اخلام کدا بوری تر یک می تیر لپولی کڑنا کدا بوری تریاک می تیر لپو لکڑنا
تریاک چی خوری زان تری نساتا تریاک چیوڑی ور سرازا چی پاچا شینا تریاک چیوڑی ور سرازا چی پاچا شینا
کم دازل تریاک تیر شول در تب جوڑ کرم چو پوڑی زا بلڈنگونا در تب جوڑ کم چو پوڑی زا بلڈنگونا
زان قاچاق بر کپ ماراشا دی قاچاق برو لار چانی ولی دینا دی قاچاق برو لار چانی ولی دینا
داد تریاکو برکات دے چه هر سڑے را تا لا 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 کوینا چه هر سڑے را تا لا 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 کوینا
باران کووری و دیووری گلی دی نووری ککنار خراب وینا گلی دی نووری ککنار خراب وینا
نور کاروزگار با پیونا که چاچه تریاکو که مزیل دلی دینا چاچه تریاکو که مزیل دلی دینا
دغه پرونه ما ننګیار ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن سپوږمۍ صادق سپینغر او اوسۍ حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوزبکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.